السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورټونه واره، د افغانستان په اړه هم ریپورټ لرو. د دې ترڅنګ دوه نیس پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا په لورم د خبرونې برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار منور شانه اورو.
د خبرونو سرټکی، پی ټی ایم وای د علي وزیر په ضد مقدمو ختمولو لپاره یې د سند حکومت سره اړیکې شوې. پخوانی افغان چارواکي وای کابل ته د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو واضح حقیقت نه لري. امریکا وای تازه پرمختګونه ښایي چې روس په یوکرین حمله ته نږدې شوی دی. د خبرونو تفصیل، د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې د علي وزیر پر ضد مقدمه ختمولو لپاره یې د سند حکومت سره رابطه شوي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې منظور پښتین وویل چې د احتجاجي پرلت لارې له سند حکومت د علي وزیر او ملګرو پر ضد یې د درج شوي اف آی آر د واپس اخیستو غوښتنه کوي. دی وایي
علی وزیر چې د څورلس میاشتونه د کراچۍ په زندان کې پروت دی، د سند حکومت ته اف آی آر واپس واخلي چې د ده رهایی وشي. تر اوسه پورې سناسه رابطې شوي دي د حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې. هیله لرو چې زر تر زره د دغې مسلې حل راوسي.
د پی ټی ایم پلویان په د فروری له 14 نیټې راهیسې د سند اسمبلۍ مخې ته په احتجاج دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د علي وزیر پر ضد مقدمې ختمې کړي. بلخوا د سند صوبې حکومتي ویان مرتضی وهاب د فروری په 13 په کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي چې د علي وزیر خوشي کول او له مقدمو یې بری کول د حکومت په اختیار کې نه دي. علي وزیر د ریاست خلاف وینا په تور له 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندي دی، خو نوموړی دا تور ردوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې کرونا ناروغي نور یو دیرش کسان مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې د دې ناروغۍ له وجې د مړو رسمي شمیر 10000 او سلويختو ته ورسید. د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویپاڼې نن لیکلي چې په تیرو سلیرشتو غنټو کې څه د پاسه 1400 تازه پیښې هم ریکارډ شوې چې ورسره په دې هیواد کې د وبا د شروع کېدو راهیسې په کرونا د اخته شوو کسانو ټول شمیر 1500 او 2000 ته رسیدلی، خو 1400 او 3000 ته بیرته رغېدلي هم دي. بلخوا په پاکستان کې د کرونا د مخنیوي ویکسین ورکولو بهیر دوام لري. د کرونا وایرس د سار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر په ویپاڼه لیکلي چې تر نن سهار پورې په ټول هیواد کې تر 9.5 کروڑ پورې کسان په مکمله توګه ویکسین شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت مخکنی سلاکار ویلي چې کابل ته د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بی بنیاد دي. حمدالله محب پرون له اشرف غنی سره د یو ګډ تصویر په خبرولو په ټویټر لیکلي چې اشرف غنی اوس هم د ولس د خیر لپاره په داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. حمدالله محب دا سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې څو ورځې مخکې د نوموړي د اشرف غنی ورور حشمت غنی له جرمني ټلویزیون ډویچه ویله سره په مرکه کې په دې اړه ځینې سرګندونې کړې وې. ولسمشر غنی د 2020 کال د اګست په 15 د طالبانو په واکمنېدو له خپلو ډیرو نږدو ملګرو سره چې یو یې د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب هم و له افغانستانه ووت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړی چې د موجوده پرمختګ نه داسې ښکاري چې روس په یوکرین حمله ته نږدې شوی. پرون د سی ان ان ټلویزیون سره په خبرو کې انټونی بلینکن وویل چې یوکرین ته نږدې د روس او بیلاروس ګډ پوځي مشقونه د خطر اندېښنې زیاتوي. د نوموړي په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن تر وروستۍ لمحې پورې تیار دی چې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر وخت او په هر شکل کې ملاقات وکړي. لوی د چارواکو خبرداري ورکړه چې د یوکرین پولیس ته نږدې خواوشا 1,000,000 روسي پوځیان ځای پر ځای دي چې 10,000 یې په بیلاروس کې او زرګونه نور په یوکرین کې روس پلاو بیلتون غوښتون کې دي. بلخوا روس په وار وار ویلي چې په یوکرین د حمله اراده نه لري. او وروستۍ خبر د لوبو د نړۍ، د پاکستان سوپر لیگ شروعوریزه کرکټ سیالیو کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخ کیږي. دا میچ په لاهور په قذافی سټیډیم کې د پېښور په وخت د ماخام په 9:30 پیلېږي. په دې سیالیو کې پرون دوه میچونه وشول چې پکې ملتان سلطانز اسلام آباد یونایټډ ته او کوټه ګلیډیټرز کراچۍ کینګز ته ماتې ورکړه. د پاکستان سوپر لیگ اووم پړاو په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او فائنل لوبه به یې د فروری په 20 په لاهور کې کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه هم د منور شان اوریدل اوریدونکو برسو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته په کراچۍ کې د پښتون شورین غرزنګ د پلویان احتجاجي پرلت دوام لري. دوی د پرلت د فروری له 14 پیل کړي. دوی له سند حکومت د خپل یو مخکخ او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د غرزنګ د سن نور بندي غړو د خوشي کولو غوښتنه کوي. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین پرین مشال ریډیو ته ویلي چې له حکومت سره رابطې شوي او هیله لري چې زر تر زره به صوبایي حکومت سهل باسی. بلخوا د سند صوبې حکومت ویلي دي چې د علي وزیر خوشي کول او له مقدمو نه بری کول د غي د حکومت په اختیار کې نه ده. علي وزیر له 1300 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. پاغه تور دی چې د ریاست خلاف یې ویناګانې کړي خو هغه د تورونو ردوي. تفصیل د نیاز علي خان پر رپورټ کې اورو.
په کراچۍ ښار کې د سنی اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت د غورځنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ کې لا هم روان دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فروری په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې د علي وزیر او ملګرو د خلاصون سره د نورو غوښتنو لپاره به دا احتجاجي پرلت دوام لري.
اتمه ورځ د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت روان دی. غوښتنه کوي چې علي وزیر چې د 14 میاشتو نه د کراچۍ په دان کې پروت دی د سند حکومت اف آی آر واپس واخلي چې د رهایی وشي. تر اوسه پورې یعنی څنا سره رابطه شوې دي د حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې هیله لرو چې زر تر زره د دغه مسله حل راوسی.
هو بالکل، کچیرې د پښتون ژغورنې غورځنګ مطالبه حل نشولې نو پښتون ژغورنې غورځنګ به خپل راتلونکی له عمل د یو لانګ مارچ په صورت کې کوي. منظور پښتین پرلت ته په خپل وینا کې ویل چې نن وخت کې د پښتنو سره تر ټولو زیات ظلم زیاتې روان دي. پی ٹی ایم وای چې سن حکومت د علي وزیر په ضد د جوړو مقدمو بیرته اخستو اختیار لري. خو د سن حکومت وای چې دوی دا اختیار نه لري او د علي وزیر د مقدمو په اړه به عدالت خپله پریکړه کوي. په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخته په پرلت کې ناست د وزیرستان د پی ٹی ایم یو مشر ګل عالم وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې خپلې غوښتنې به د قانوني او د مبارزې د لارې ګټو.
موږ د علي د پاره غلي چې علي خلاص او سره کومه فایرونه دا ختم چې عاجلی فایرونه کوم د کراچۍ کوم مسایل دي باغې چې کوم موږ ورته مطالبه ورکړې دي دا ختم شي. کچرته علي نشو خلای یاد عجلی فایرونه ختم نشول دا پرلط به مخ بیا لانګ مارچ اخیغه اختیاروي دا به درومي ان شاء الله دا به اسلام آباد ته ځان رسوي.
دا سن اسمبلی مخ ته روان د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه احتجاجي پرلط کې د علي وزیر ماشومانو ترڅنګ د وزیرستان په ګڼ شمیر کې خلک او بیا د بلوچستان د بیالابیلو سیمو خلک هم ناست دي چې ورځ تر بلې سیوا کیږي او بیا د خلکو لپاره د سن اسمبلی مخته نورې خیمې هم لګولې شوې دي. په دې پرلت کې هر ورځ د سهار نه تر شپې نه وخت پورې خلک ویناګانې کوي او د پی ټی ایم ملي سندرې هم ویل کیږي. علي وزیر د 1300 میاشتو راهسي په دې تور کې بندیوان دي چې د 2006 کال د پی ټی ایم سوراب ګوټ په جلسه کې د ریاست ضد وینا کړي. خو پی ټی ایم او علي وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت هم ورکړي. خو علي وزیر د 2013 او 2019 په مقدمو کې لا په زندان کې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O.
او همدا اوستری گٹا پورتا که.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په شپږو ضلعو کې د پولیو خلاف مهم پیل شوی دی. دا مهم په جنوبی وزیرستان کې هم له نن څخه پیل شوی او التابیا د جنوبی وزیرستان مرستیال ډیپټي کمشنر فاد الله مشال لیډیو ته ویلي دي چې په دې مهم کې به شاوخوا سلور او یا زره ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکی ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
په سویلی وزیرستان کښې د راون پولیو کمپین په باره کښې اډیشنل ډیپټي کمشنر فید الله مشال ریډیو ته وویل
نن انشاء الله کمپین فرسٹ ڈے دو میژ سمرا ټیم ڈپلائمنٹ تھا هغه ټول شو ده. میژ 73,000 ماشومان ته انشاء الله د میژ ټارګټ تاسو کې ورکوي. دین علاوه چې کوم د میژ ټیم ڈپلائمنٹ تھا د پولیس ڈپلائمنٹ تھا یا نرا سمرا لا انفورسمنٹ ایجنسی دی ټول بهترین کارکردگی دو او هیڅ قسم ایشو نشته دو. مانیټر دی مانیټر راغلی دی او اے سی صاحبان چې دی هغه وتلی دی مانیټرنګ کوي. داسې څه هیڅ قسمه مسله نه ده رپورټ شوې ایکسپټ دوتانی زون نه. نو دوتانی چې دی هغه څه ډیمانډ دی یو دا د چروډر ته جوړ کړي او بل دا وی چې میرا چې کوم بندیون دی هغه تو سر ته خوشی کړي. نو بندیون نیولې شوې دی په 788 هغه د ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن اختیار نه ده. دی روډ چې کوم دا روډ آلریډی منځیر ده او ډی پی شر غلا دا او پیسې او د لوکټ شوې دي.
د سویلی وزیرستان تحصیل توی خلو خلکو په څه واجه د پولیو بایکاټ کړی دی. په دغه براکښې د سیمې یو مشر غلام حسن ویایي
د دوتانی د وزیر کومه د کرکنې معامله وه. بیا په دې کې ډېر چند تنازع روانه وه مرغ شو اوسو خو په اخره کې چې کله دا فیصله د کرکنې والا کېدله په دې کې سیول انتظامیا او پاک پوځ دواړه پشې وو. دا په مشرق په مغرب باندې چې کومه دغه بونډري لاین وه دا یې تر بوتل تر هوټله پورې دا برزوی ولګولې. د هغه نه وروسته وزیر په دې خبر باندې ناخوښه وو چې دا ملک د دوتانی ته ورکړه. نو په دې خاطر باندې دوی احتجاج شروع کړ. د احتجاج د ختمولو دپاره موجوده ایسی سرکومو دغه د ځانه سره څه نور خلک لاندې کوم د خولې چې دا بیا په شمال او په جنوب باندې دا خلکو شروع کړه په لګېدلیو برزویو په تیارو برزویو وروسته دا فیصله دا کېدله. نو په دې باندې د وطاني قوم احتجاج وکړ. احتجاج کښې بیا دا وسو چې هغه کشمیر غریب شه مړ سه. بیا د هغه نه وروسته په دې خلکو باندې ایپایار وسه. خو د دې خلکو دا شکایت ته چې وایه چې دا سیول انتظامیې ته چې هر چا رپورټ ورکړی دا رپورټ یې ولې غلط ورکاوه.
د خیبر پښتون خوا پولیو محکمه ترجمانه شاداب یونس په ډیرا اسماعیل خان او بنو ډیویژن کښې د راون پولیو کمپین په باره کښې مشال ریډیو ته وویل
دا کمپین چې کم دی دوه ډیویژنو کې دی او 28 نه چې کم دی نو په نورو صوبه کې دی. د یو سی د زراعت او مطابق تقریبا 300,000 نه زیات ماشومان به په دې دوه ډیویژن کې په دې کمپین کې دی ته به کترې ورکړي کېږي. دا به تقریبا د 15 ورځو کمپین دی. دوه ورځې ورپسې اکثر بیا دي کیا چپه موکي چې څه ماشومان پاتې وي نو هغوی پسې دي بیا والدین ته خو اپیل دی چې خپل ماشومان دی خامخا په هر کمپین کې ورلا په هر مهم کې دی ولا کترې ورکړي ځکه چې په دې علاقه کې خصوصي توګه باندې او په نورې توبه کې عموماً چې کوم دی ډېره خطره ده د پولیو. کم کسان چې کوم په بارډرنګ ایریاز کې دي د هغې ماشومان په خصوصي توګه ځکه زیات د خطرې شکار دي چې دې علاقه کې وایرس راوتې دی او د افغانستان غاړې ته هم چې کوم دی وایرس راغلی دی. نو د دې ماشومانو دپاره ډېر زیاته ضروري ده چې په هر مهم کې دی 5 کالو نه کم ماشومان خامخا کترې ورکوي چې هغې د پولیو د مرض نه محفوظ شي.
د خیبر پښتونخوا شپږ ضلعو ډیرا اسماعیل خان بنو لکی مروت ټانګ سویلي وزیرستان او قطبي وزیرستان کښې 5 ورځنی د پولیو کمپین کښې وو. د 10,00,000 زیات ماشومانو ته وو د ګوزن رنجنا د ژغورنې د پوره وو د پولیو ویکسین ساسکي ورتشل شي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نهه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ. د پیپل منډې په خبر کاروباریان وایي چې دوی کاروبارونه لاغرستو په کمیدو یا په ختمیدو شو کله چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلل او په سرحد کاروباری بندیزونه ولګیدل. دوی وایي د دې ځای به هم سامانونه وړل شو او دغه ځای به هم سامانونه راتلل، خو اوس یوه لویه وجه دا هم ده چې په افغانستان کې کاروباریانو خپل سرمایه د دغه هیواد نه وایسته او کاروبار ورسره ډیر زیات کم شوی دی. بلخوا حکومت ویلی دی چې هڅه کوي چې د افغانستان د طالبانو له حکومت سره په صلاح دغه کاروبارونو ته یو صلیبیا وده ورکړي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزی په رپورت کې اورو.
پیپل منډی د پیښور خار د وچو او شنو خوراکي شیانو د پاره تر ټولو غټ منډی ده چې تر دې ځایه وچ خوراکي شیان د خیبر پختونخوا صوبی نورو خارونو ته وړل کیږي. کاروباریان وایي کله چې په افغانستان کې د طالبانو نوی حکومت راغی کاروبار ډیر کم شوی. وجوهات څه دي؟ په پیپل منډی کې یو سکه دکاندار چې سنتوش نومیږي مشال رډیو ته د فروری په ترسمه وویل تر ټولو غټه وجه د هغه کاروباریانو لخوا چې په تورخم به د کډونو راهسي کاروبار کوو روزگار بندول دی.
واغی جی کوم سرمایہ داران خلق واغی لاڑو واغی خپل سرمایہ دے افغانستان نا او بس تا لاڑو په خپل ام لاڑو نو دی وجنه اوی مارکیټ او دی مارکیټ باندې ډیر زیات اثرات پر وته. مخکې چې کوم 80% 90% کاروبار افغانستان او د دې سره تړل او سره چې کوم 10% تراغل تقریبا افغانستان سره بالکل موجوده ټیم کې 0% دی کاروبار.
د طالبانو په واک کې درتلو نه وړاندې د کال 2023 د اپریل پورې د معلوماتو تر مخه د پاکستان نه افغانستان ته برآمدات 800 او 1.1 میلیون ډالر ته رسیدلی. دغه شمیرې په ډان اخبار کې دوی د مې په 11مه په 2023 کې د وزیر اعظم د کاروبار د پاره د صلاحکار رزاق داود دخلی چاپ کړی. هم په ډان اخبار کې سره کړ د جنوري په 15مه د چاپ شوی خبر تر مخې د خیبر پختونخوا صوبې چیف کلکټر کسٹم احمد رضا خان په تورخم کې صحافیانو ته ویلی په تیرو شپږو میاشتو کې کله چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي پاکستانی برآمد کې 25% پوری کمی راغلی دی. د پیپل منډی د دکاندارانو د تنظیم نائب صدر عارف الله خان وای دوی که اوس کاروبار جاری ساتي نو هغه هم په کراچی راتلونکي مالونو باندې په کوم چې دوی د خپل قیمت هم را ټیکسونه ورکوي.
مثال کې طور پر دا شی چېو دا یو ټاپی ده 70 روپے پہ کټو نن دا 70 روپے پہ کټ دی. نو دا د کاروبار حالات د دې کې به موږ غریب تقوا سره اجدا غو د غریب خلکو خوراک افغانستان چې کوم لار و ډیوټی فری مالونه به داسي ټیکس پینو و چې ټیکس به پیوم داسي ټیکس پینو چې د 50 روپو شیز دی 50 په ټیکس راشي چې 50 روپو یو اټم به نو 2.5 روپے ټیکس براله به موږ برداشت کولو.
خو په 13 جنوري په خبر کې د پاکستان افغانستان د کاروباریانو او د افغان کونسل په موجودګۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کاروبار کې د خندانو یا ستونزو د هواري لپاره یو غونډه شوه. د نیوز انټرنیشنل لومي انګریزي اخبار 15 جنوري په خپل خبر کې لیکلي د دواړو هیوادونو شریک چیمبر اف کامرس په دې سلا شوی دواړو هیوادونو به د کاروبار په لار کې مشکلات ختموي. د قومي سیملې په ویریفایډ ټوئیټر اکاؤنٹ د فروری په 13 دوی په یو ټویټ کې لیکلي دي د قومي سیملې سپیکر اسد قیصر ویلي دوی د افغانستان سره د ستونزو د هواري لپاره ډیر ګامونه پورته کړي. دغه خبرې د پاکستان او د افغانستان د کاروباریانو سره د لیدو په وخت کړي وي. د پاکستان او د افغانستان شریک چیمبر اف کامرس نائب صدر جان خان الکوزی هم د فروری په 19 د پاکستانی ټي وي چینل خبر نیوز سره په خبرو کې په اسلام آباد کې ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار باید جاری وساتل شي.
زمونږ سره کومک وکي دغه مشکلات چې په ټریډ کې دي دغه مشکلات چې په ترانزیت کې دي دا راسه حل کړي.
او د قومي سلامتي صلاحکار معید یوسف د فروری په 10 ویلو دوی غواړي د افغانستان سره په شریک کاروبار ته وده ورکړي. د بول په نوم د ټي وي چینل په ویب سټ دغه نیټې د خبر تر مخې معید یوسف زیاته کړي و په شپږو میاشتو کې 200 داسې ایشوز یا کړکیچونه هوار کړي کوم چې د کاروبار سره تړلی شي او زیاته کړي و چې د هواري په لار کې دواړه ملکونه مانا پاکستان او افغانستان خپل کردار هم لوبوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به ووري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د مارچ په 1 د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په جنوبی وزیرستان کې بلدیاتی ټاکنې کیږي. د جنوبی وزیرستان د انتخاباتو کمیشن افسر زین العابدین مشال ریډیو ته ویلي د یادې ضلع د دریو تحصیلونو د چیرمین څوکۍ لپاره ورسره شپږ څلوېښت امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. بلخوا یو شمېر کاندیدان وایي په سیمو کې یې د امنیت وضع ښه نه ده، نو انتظامیه دې د پر امنه ماحول لپاره هلې ځلې وکړي. خو د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فادالله بیا ویلي دي چې په ضلع کې د انتخاباتو لپاره 222 پولینګ سټیشنې جوړې شوې دي او د څه قسمه بدې پېښې مخنیوي لپاره یې له اوسه حفاظتي ګامونه پورته کړي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
په سویلي وزیرستان کښې د روتلینکي بلدیاتي انتخاباتو کښې د درې تحصیل چیرمین نشستونه د پوره شپږ څلوېښت امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړي دي. 13 فبروري د بلدیاتي انتخاباتو کښې برخه اخیستونکي امیدوارانو د پوره د کاغذ جمع کول اخیرانۍ ورځ وه. په دا کښې څومره امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړي دي په دغه برخه کښې د سویلي وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال ریډیو ته وویل.
ویژه چې کوم دا بلدیاتي الیکشن دي د وزیرستان شوال ورته کېږي، په داسې ښه ریسپانس خلکو کې طرف نه ملاو شو. تقریبا 46 چیرمین تحصیل کونسل پوره کاغذ جمع شول په درې تحصیل نه باندې. هغې سره سره په جنرل باندې ډېر ښه ریسپانس دی، ورسره په یوت باندې او ویمن باندې هم مسید وزیر د ډېر ښه ریسپانس ورکړ. په ویمن باندې هم جمع کړل ډېر داسې سیټ نه دي چې هغه ویکینډ پوتې شول، خو هغه بیا بای الیکشن کېږي زمینی انتخابات او بیا پخشې فیل کېږي. او په مایارټي باندې دوه کسونه ورکړی دی او ویس چې دا 21 نه تر 23 تاریخ پورې انشاءالله دا نامینیشن فارم چې کوم دي دغه سکرټنی کېږي. سکرټنی مطلب
تعلق لارنکای غلام حسن چې په ازو د سیادت دیوانانه د تحصیل چیرمین نشست امیدوار هم دای د روتلین کی بلدیاتی انتخاباتو په براکشه مشال ریډیو ته ویایي.
د بلدیاتو چونکې دا په قبایلو کې نوې شروع شوي دي، د دې سیستم سره خلک ډېر نابلده دي، ورته معلومات هم نه کېږي. بلکې دا زه درته وایم خلکو کې چې داسې پوه کوي چې یو کس په شپږو وتونه اچوي، دا ورته یوه نادره عجیبه خبر ښکارېږي. بلکې د کلي چې کوم موجوده امیدواران دي، دغه امیدواران چې کوم دي ویلیج کونسل وال دي، دا هم په دې باندې مثال په ډېره مشکل هم پوه کړي دي. دغو کې مثال ډېر کم خلک پوهېږي، دا پوه کول مثال موږ ته مشکله مسله وه په دې باندې لګیا یو. سره دومره خبر دا ده د امن والې سره دا ده چې لکه مخکې به د خلک آزاد تګ او راتګ به کولی شوی، نن سبا هغه تګ او راتګ هېڅوک هم ځان په دې کې محدود نه ویني.
د بوبړ سیمې چرخانی غونډاکي کلي اوسېدونکی میرزا جان جالولخیل وایي چې حکومتي چارواکي د الیکشن د ورځ د پوره ده د دوی په خپل کلي کښې پولینګ سټېشن ورته قایم کړي. خود سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فید اللہ مشال ریڈیو تا وویل چھ دے بلدیاتی انتخابات دے پورا یہ پورا انتظامات کڑی دی.
نظامی لحاظ سرا خو چھ سمرا پولنگ سٹیشن دی 272 آگا ایڈینٹیفائی شوئی دی، بین علاوہ دے اگر چھ کم فیزیکل ویریفیکیشن دا آگا شوئی دا سمرا آر رو سیکیورٹی پشار رو آویر کری شوئی دو. بلدیاتی الیکشن دے سرکار دا پالیسی دو چھ دا پالیسی امپلیمنٹیشن دو ترقیاتی چې کوم چارې دي دا د گراس روټ لیول ته لوړ شي، ګلی محلې ته کلی ته چې یو کله یو محله یو پوته نه شي دی، بغیر د ترقیاتی چارې چې اثر ورته نه ورسېږي. نو کوشش موږ خپله کوي، خلکو ته هم ویلي دي په جرګه په مرکه په هر لحاظ سره موږ خلکو ته خوست کوي عوامو ته چې دې بھرپور چې دا په دې شی حساب وخلي او ښه په پوره امنه طریقې سره په جمهوري طریقې سره د الیکشن چې څومره پراسس ده دا سر ته ورسي چې څومره موږ عوام دي هغه ته یو خوست ده یو د تمه موږ لري چې دې د خپلې علاقې چې کوم بهترین لیډرشپ او بهترین کسان چې دي امیدوارو ناغوي دي خوښوي چې د دې علاقې څخه هر قسمه سمره چارې ویلوړي شوې نه یا چې څه کول غوړي چاغه او ورسېږي.
د کال 2021 په 19 دسمبر د خیبر پښتونخوا صوبې ولسی لوکشي د بلدیاتي انتخاباتو اولنۍ مرحله پوره شوې وه او د راون کال 13 مارچ باندې وو. د صوبې پوته او تلسی ضلعو سره د سویلي وزیرستان کښې وو بلدیاتي انتخابات وو کیږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان د خوست پوهنتون استادانو د یوې خبري ناستې لارې د امریکا له خوا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو غوښتنه کړې. د پوهنتون استادانو ویلي د امریکا د ولسمشر یا د پریکړه په افغانستان د سیاسي فشار په معنی ده او د افغانانو د پانګې په اړه پریکړې یوازې په خپل افغانانو پورې اړه لري. د فروری په 11 د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې د افغانستان و ارب ډالر کنګل شوې پانګه د دوه برخې شي. نیمای دی د ستمبر د 11 د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې کړل شي او پاتې دی په افغانستان کې په بشري مرستو لګول شي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
د خوست شیخ زاید پانتون لسګونو استادانو د یو خبری کانفرنس لاره د سپتمبر د 11 پیښې د قربانیانو په کورنیو باندې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د 2.5 میلیارد ډالرو د ویشلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وبلله. د شیخ زاید پانتون استاد رباني وحدت مشال راډی تویل له حقوقي نظره څوک حق نه لري چې د افغانستان پانګه کنګل او د غرامت په نوم په خپلو وګړو وویشي.
د افغانستان دولت په دغه قضیه کې دیو ارخ په توګه د امریکا د دولت سره داسې لسلیک نه دی کړی چې دغه شتمنی د سپتمبر 11 قربانیانو یو وجر شویو کسانو ورساو ته ورکړل شي. ګڼ شمېر نړیوال حقوقي قواعد او اصول موجود دي چې ولسمشر جو بایدن دغه پریکړې سره مغایرت او ټکر لري. که د اغلی جملې نه مکولی شو د خساری د جبران اصل یادونه وکړو، د جریمو جزاګان شخصي وال پرنسپ یادونه وکړو، همدارنګه د ځینې نور نړیوال حقوقي اصول دي چې د ولسمشر جو بایدن په دغه پریکړه کې تر پښو لاندې شوې دي.
لدی مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي او د وی اعلامیې په خپرولو یې له امریکا غوښتي چې یاد پیسې د لقید او شرط پرته افغانستان ته ورکړي. د اقتصاد پانزي استاد شرف الدین شرف د امریکا د ولسمشر دا پریکړه پر افغانستان د سیاسي شار په معنا بولی او زیاتوي چې د دې پانګې په اړه تصمیم نیونه په خپله افغانانو پورې اړه لري.
دا ډول پریکړې دا سیاسي فشارونه دي، دا د افغانستان خپله شتمني ده، دا د افغانستان غیور ملت د حق او صلاحیت لري چې د دې پانګې د دې شتمنۍ په ارتباط په خپله تصمیم ونیسي. نه نوره هیوادونه، نه نوره زبر ځواکونه او نوره هر هغه څوک چې غواړي چې په د دې نړۍ په صد خزان باقوت احساس کې هیڅکله دا صلاحیت نه لري چې دغه پیسې د کنګل کړي.
د کانفرنس په پای کې د پوهنتون د استاد پوهندوی زرولي صدیقي لخوا اعتمادیز پریکړه لیک ولوستل شو چې په یوه برخه کې دا څرګندی ول:
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څخه غواړو چې د افغانستان اوسنی مالی او اقتصادي بحراني وضعیت ته په کتو د دې ملت په اقتصادي ټپونو پټي کېږي. کڼلیواله ټولنه همداسې لاس تر غوږو کینی، معنا به دا وي چې په بشری ټولنو کې یوازې د بشری ناورینونو د مشاهده انتظار باسي او هغه ته د حل لپاره هیڅ تدابیر او اراده نه لري.
لدی سره د بشر حقوقو نړیوال سازمان هم د امریکا د پریکړې باندې د نیوکه ترڅنګ ویلي که د افغانستان بانکي شتمنۍ په دې توګه تقسیمېږي دغه هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه ولاړ شي. په خوست کې د فبروري په 15 هم لسګونو صرافانو په یوه اعتراضیه غونډه کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصولو غوښتنه کړې وه.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته اوس په خبر کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د منور شان بلند خبرونه واورو.
د
پښتون ژغورنې غورځنګ مشر مزدور پښتین پرون مشال ریډیو ته وویل د علي وزیر او ملګرو پر ضد مقدمو ختمولو لپاره د سند حکومت سره رابطې شوې. یاد غورځنګ د فروری له 14 نیټې راهیسې د سند اسمبلۍ مخې ته په احتجاج دی او بلخوا د سند حکومت وایي دغه مقدمې په عدالت کې روانې دي او دوی یې د ختمولو اختیار نه لري. علي وزیر او ملګري یې د ریاست خلاف د ویناو په تور د کراچۍ په زندان کې بندي دي خو دوی دا تورونه ردوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې کرونا ناروغي یو دیرش کسان مړ کړي دي چې ورسره په هیواد کې لیا د ناروغي څخه د مړو رسمي شمیر 10,000 او سلوي خپتو ورسید. د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 غنټو کې څه د پاسه 1,300 تازه پیښې هم ریکارډ شوې چې ورسره په دې هیواد کې د وبال د شروع کېدو راهیسې په دې مرض د اخته شوو کسانو ټول شمېر 15,000 او 2,000 ته رسېدلی خو 14,000 او 4,000 کسان ته بېرته رغېدلي هم دي. د افغانستان د ملي امنیت مخکینی سلاکار حمدالله محب پرون له اشرف غنی سره د یو ګډ تصویر په خپرولو په ټویټر لیکلي چې کابل ته د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بې بنیاد دي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته د ښاغلي غنی د ستنېدو خبرې بې بنیاده بولي چې څو ورځې مخکې د نوموړي ورور حشمت غنی له جرمن ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداري ورکړې چې د موجوده پرمختګ نه داسې ښکاري چې روس په یوکرین حملې ته نږدې شوی. پرون سی ان ان ټلویزیون سره په خبرو کې انتونی بلینکن وویل چې یوکرین ته نږدې د روس او بیلاروس ګډ پوځي مشقونه د خطر اندېښنې زیاتوي، بلخوا روس په وار وار ویلي چې په یوکرین حمله نه کوي. د پاکستان سوپر لیگ شروعوري د کرکټ سیالیو کې نن پیښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخ کیږي. دا میچ په لاهور په قذافی سټیډیم کې د پیښور په وخت د ماخام په نیمو بجو شروع کیږي. په دې سیالیو کې پرون دوه میچونه شوي چې پکې ملتان سلطانز اسلام آباد یونایټډ ته او کوټا ګلیډیټرز کراچۍ کینګز ته ماتې ورکړه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوس وخت شوه دی دونیز خبرونه قانوني لارې د خبرونه زم همکار بریوال جوړ کړی راځي چې بریوال کاکړ جوړ کړی راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال ریډیو دویمه خبرونه اوري. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په هیڅ هرکلای کوم. په دې اونۍ ځخ پرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو لپوهانو سره خبرې کوو. د قانوني لارې خبرونه به پر یو شمیر داسي بلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره یې نیغ په نیغه اړیکې وي. خو د پایل په څوخ پرونو کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د آئین جوړونې پایل او لومړی آئین په اړه واوریدل چې په 1955 کال کې جوړ شوی و. په هغه خبرونه کې مو د لومړی آئین د جوړېدو او جمهوری اساس په اړه خبرې کړې وې. دا آئین د 1955 کال د اکتوبر تر 8 نیټې نافذ العمل و. په 1955 کال کې د لومړی آئین لماتلی څخه په 1962 کال کې د دویم آئین تر منځوري ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر ملک واکمن و. نوموړي د 1965 کال د فروری پر 12مه د دې لپاره یو کمیشن په کار ګمارلی و چې د نوي اساسي قانون مسوده تیار کړي. یاد کمیشن هغه مسوده په 1965 کال کې ایوب خان ته وړاندې کړې وه او د هغه لمنځوري وروسته د هغه کال د مارچ پر 12مه په ملکي عملی شوی و. د 1955 اساسي قانون د 1965 له هغه سره د شکونو لپلوه د پام وړ بدلون درلود. د 1955 په اساسي قانون کې 344 آرټیکل و خو د 25 کال په آئین کې د آرټیکلونو شمیر 250 تر سوال شوی و. د آئینی چارپو ډاکټر زبیر میسود د پاکستان د لومړی او دویم اساسي قانون ترمنځ د فرق وضاحت داسې کوي.
یو بنیادی فرق دا و چې د جوړښت په حواله سره چې د 1956 آئین چې کوم دی که څه هم ډېرې پکې مسلې وې، بیا هم کم از کم د دروغو یو جمهوري یو پروسس خو بیا هم شوی و، اګر چې هغې کې ډېرې مسلې وې. خو د دوش په تو چې کوم آئینو هغه خو بالکل دا کې د سره خو هیڅ پروسس نه هغه خو بس یو ډیکټیټر راغو فوجي او په خپل یو آرډر باندې چې کوم د قانون پاس کړو او مکه کار یو کړو چې کوم د اولی اسمبلی د ماتېدو نه پس ګورنر جنرل غلام احمد کول غوښتل خو سپریم کورټ ولا پکې خو دا هغه کار چې کوم دی د ټوپک په زور باندې جنرل ایوب چې کوم دی په زور باندې وکړو.
د پاکستان د دوشپیتم آئینی مسودې لپاره چې ایوب خان کوم لس کسیز کمیشن جوړ کړی وو د هغه مشرۍ د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس محمد شهاب الدین کوله. د منظور خان اپریدی په نامه یو څیړنکار د پاکستان د 55 او دوشپیتم اساسي قانون په پرتلیز جاج کې لیکي چې په هغه کمیشن کې پخوانی ججان، وکیلان، صنعتکاران او زمینداران هم شامل وو. د پارلماني چارپو افراسیاب خټک وای د پاکستان د 1922 آئین که څه هم آئین بلل کیږي خو د پوینا هغه د آئین په نامه یو امیرانه دستاویز وو. دی وای په هغه آئین کې لعام ولسخه د رای یا ووټ ورکولو بنیادی حق اخیستل شوی وو.
اغه خو جنرال ایوب خان یو دسی قانون آئین جوړ کړو چې نو به آئینو مګر حقیقت کې د ایوب خان د امریت یو دستاویز وو. پر هل تاسو خبر صحیح ده چې آئین خو بلل کېږي نو خو آئینو نو ته دا ایوب خان دا وې چې پاکستان چې د هغه بر جمهوریت سمون نه خوري دلته نو دلته د ضرورت شته نو هغه وې چې یو نظام جوړ کړو بنیادی جمهوریت نظام، یعنی چې دا کم د مقامی حکومتونو چې اوس ورته مونږ وایو لوکل باډیز نو دای جوړ کړل او دا او هر سړی ووټ یا خزه ته ووټ اچولو حق نه و بلکې دا ممبران چې کوم جوړو مقامی دای بو صدر ته ووټ اچولو.
که څه هم ایوب خان د لومړی آئین پرتله په دویم آئین کې پراخوالی راوستي وو او شپاړس آرټیکل یې پکې اضافه کړی وو، خو ډاکټر زبیر مسعود وایي د دوشپیتم په آئین کې هم د 55 د آئین په څیر د جمهوریت تقاضو خلاف د بنګال د ولس د اکثریت مخنیوي لپاره ون یونټ شامل کړل شوی وو. د ده په وینا د دې مطلب دا دی چې د دوشپیتم کال په آئین کې هم د ولس د حق حکمرانۍ بنیادی حقوق تر پښو لاندې کړل شوی وو.
نو یو خو دا وکړو چې د ون یونټ په ذریعه باندې د مغربي د مشرقي پاکستان یا د بنګال یو قسم اقلیت جوړ کړو. بیا یې دا وکړو چې په ون یونټ دوم مقصد دا و چې په مغربي پاکستان کې هم دننه چې دا واړه واړه چې ولې چې پنجاب پکې د ټولو نه غټو نو دا ټول واړه واړه چې د پنجاب سره ملاو شي نو د پنجاب بادستی قائم شي. نو دا یو داسې شی و چې کم په دواړه آئینونو کې دوی واچولو، دا په دواړه آئینونو کې مشترک یو شی و. باقی د دې قدر مشترک نه علاوه باقی هر څه چې کم دی په دې دواړه آئینونو کې ډیفرنٹ و.
په هغه وخت کې د قومي اسمبلی د چوکیو شمیر 155 و. که څه هم د مشرقي پاکستان آبادی تر مغربي پاکستان زیاته وه، خو بیا هم دا 155 چوکۍ نیم په نیمه ویشل شوي وې. د پوهانو په وینا دا هم د ولس د جمهوري حقونو او جمهوري اصولو تر پښو لاندې کېدو. د دې ترڅنګ ولسمشر ته دومره واک ورکړل شوی و چې د پارلمان لخوا د منظور شویو قوانینو ردولو اختیار لا هم پکې شامل و. د پارلماني چارو پوه سنیټر تاج هیدر وایي که جمهوري اصول او ضرورتونه په پام کې ونیول سي نو د پاکستان د 1922 کال آئین د ولس آئین نسی بلل کېدای.
ہم نے اس آئین کو برداشت ضرور کیا اور اس کے تحت انتخابات بھی ہوئے، لیکن وہ جو
منگ هغه آئین برداشت کړي ضرور وو او د هغه مطابق انتخابات هم شوي وو. ایوب خان چې په غیر مستقیمه توګه د ولسمشر ټاکلو لپاره د بنیادی جمهوریت کم چوکاټ جوړ کړي وو هغه ناکام شو، ځکه چې دلته باید آئین پارلماني وي خو هغه یو صدارتي آئین وو. نو همدا وجه وه چې ولس دا نه غوښتل چې د ملک ټول واک او اختیار دی د ولسمشر په لاس کې وي.
پاکستان چې جوړ شوی وو نو دا ضروری ګڼل شوی وو چې دا به یو وفاقي جمهوری ملک وي، خو ایوب خان د 1922 په آئین کې د حکومت نظام له پارلماني څخه په صدارتي اړولی وو. افراسیاب خټک وایي جنرال ایوب خان په ملک د جمهوریت مخنیولو لپاره لومړی مارشاله لګولی وه او بیا یې د خپلې خوشي آئین جوړ کړی وو.
حقیقت کې د مارشال چې اته په لوسم کې ایوب خان ولګوله، او دې بنیادی وجه دا وه چې دلته کې یو بل پارٹی جوړ شو چې هغه خلکو کې محبوبیت لرلو. دا داسې پارٹی وه چې په څلور پنځوسم کې آواز جوړ شو، نوم یې نیشنل پارٹی وه. او بیا په اووه پنځوسم کې عوامی لیگ یوه برخه په دې کې شامل شو، دې نوم نیشنل عوامی پارٹی وو. دې کې د پاکستان ټول قوم پرست ترقی پسند او اولسی خلک شامل وو. نو دې پارٹی دا امکان و چې دوی انتخابات کې دې به ګټلی، او جنرالان او افسران په دې یریدو چې که دوی وګټلو انتخابات نو پاکستان کې به یو جمهوري نظام جوړ شي. نو حقیقت کې بانه دوی دا وکړه چې پاکستان کې استحکام نه و پاتې، حکومتونه زر زر بدلېدو. نو ځکه ایوب خان وایي چې مونږ اقتدار لاس کې واخیستو، خو حقیقت کې ما تاسو ته وایي چې دا دویمه خبره چې ما تاسو ته وکړه چې انتخابات که کېدې نو نیشنل عوامي پارټي چې په هغې کې پاچا خان، خان شهید په دې کې، بھاشانی صاحب، قصوری صاحب، جی ایم سید، غوث بخش بزنجو او نور ډېر ستر لیډران شامل وو او اولسونه هم شامل وو. نو دوی د دې پارټۍ د مخنیوي دپاره اصل کې دا مارشل لا لګول.
که څه هم د هغه وخت په مشرقي او مغربي پاکستان کې موجود لوی ګوندونه د جنرال ایوب خان مخالف وو، خو د کنونشن مسلم لیگ په نامه ګوند بیا د جنرال ایوب خان ملاتړ کړی وو. جنرال ایوب خان د 1915 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د اپوزیشن کاندیدی فاطمه جنا ته هم د کنونشن مسلم لیگ د امیدوار په توګه ماتې ورکړې وه، کوم چې د اپوزیشن په وینا پر درغلی ولاړ انتخابات وو. د عیني چارو پوه ډاکټر زبیر میسود وایي جنرال ایوب خان هم د نورو پوځي امیرانو په څیر په واک کې د پاتې کېدو لپاره تش په نامه ګوند جوړ کړی وو.
دا خو د پاکستان په تاریخ کې ده چې همیشه داسې د اسټابلیشمنت پارټیانې خپل ځان نه جوړوي. داسې نوې خبره نه ده که مطلب لکه مشرف و قاضی الحق و نو ځان ته مطلب د مسلم لیگ ساز کړی وو او بیا وروسته د نواز شریف والا پارټۍ جوړه کړې وه، او که مشرف و نو هغه ځان له مطلب قاف جوړ کړو. نو داسې مطلب د ایوب سره هم مطلب خپله پارټي وه،
د کنونشن مسلم لیگ لخوا په هغه وخت کې د پاکستان لپاره د جنرال ایوب خان په واک کې پاتې کېده ضروری بلل شوی وو. خو ډاکټر زبیر میسود وایي د جمهوری ارزښتونو په پام کې نیولو سره پر یو ملک د امیر د ملاتړ هیڅ جواز نه جوړیږي. د ده په وینا دا د ملک د ولسونو بنیادی حق دی چې د واکمنو ټاکلو لپاره په شفافه توګه د خپلو رایو استعمال وکړي.
پاکستان کې خو ټریډیشنلی چې کوم یو آرګومنت دی هغه دا دی چې بھئی ملک ډېر نازک حالاتو نه تیریږي لګیا دی او په داسې حالاتو کې مطلب ملټری سپورټ پکار دی. نو دا آرګومنت چې کوم دی دا خو یو داسې آرګومنت دی چې مسلسل هسټوریکلی په پاکستان کې د اولی ورځ نه ریسایکل کیږي لګیا دی. نو هغه که مطلب د ایوب په وخت کې وو که د ضیاء الحق په وخت کې وو که د یحیی په وخت کې وو که د مشرف په وخت کې وو، همیشه دا یو دلیل راځي چې د ملک سیکورټی چې کومه ده د هغې ضرورت دا دی چې بس ته په طاقت کې پاتې شي او دا طاقت دې تا ته ملاو شي او کانسټیټیوشنل چې کوم پاورز دي هغه د ستا په آفس کې مطلب ټول کنسنټریټ شي.
پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وایي د هغه وخت د ټولو قانونو پر استازیو مشتمل نیشنل عوامي پارټۍ د نوي اساسي قانون لپاره داسې یو منشور وړاندې کړی و چې ټول بنیادي انساني، جمهوري او قانوني حقوق پکې په پام کې نیول شوی و.
پدې کې پښتون، بلوچ، سندای، سرایکای، پنجابای او حتی د بنگال خلک دا ټول پدې کې شامل وو. دا نېشنل اوون پارٹی بیا خپل یو ډېر بهترین منشور وړاندې کړ او د آئین د پاره خپل مطالبات کښې شول او هغه دا چې په پاکستان کې به یو داسې آئین جوړو چې پدې کې صوبې د قومونو د زبانو ثقافت پر بنیاد باندې جوړې وي او دا ټول قومونه برابر وبلل شي او بیا دا چې د پاکستان د وفاق سره صرف څلور محکمی وي، دفاع، کرنسی، خارجه، مواصلات او نور ټول اختیارات سي دي هغه وه وفاقي وحدتونو ته یعنی قومي صوبو ته وړاندې سي او هغه بیا د خپل ولس حکمراني په خپله وچلوي.
رضا محمد رضا وویل چې که جنرال ایوب خان یې مخه نه وای نیولې نو د پاکستان دویم اساسي قانون به د ملک یو داسي بنیاد یشي وای چې هم به د ولس بنیادی حقونه پکې خوندي وای او هم به ملک د پرمختګ پر لاره روان شوی وای.
د قومونو زبانونه سي دي، که پښتو ده، که بلوچي ده، که سندي ده، که بنگالي ده، که پنجابي ده، دا به د دفتر او د سرکار او د عدالت ژبه وي. دا او دا نمنه یعنی د غیر جانبدار خارجه پالیسی به وي، او دا ملک به داسې یو ملک وي چې دا به بالکل د خپلې ازادۍ او د خپلې خودمختیارۍ او د سماجي عدل او انصاف د امن او د ترقۍ پر لار باندې رواني.
د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 د مارچ پر 15مه په داسې حال کې ماتل کړل سو چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته وسپاره او هغه په ملکی بیا مارشلا ولګوله. دا چې له هغه وروسته څه وسو او د پاکستان دریم اساسي قانون کله او څنګه جوړ سو، د هغه په جوړښت کې جمهوریت تقاضي تر کومه حده پوره سوي وي، په دې اړه به په راتلونکو خبرونه کې له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخشه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اور اوس وخت شوی دی د ونیز خبرونه درنا پلور. راځي چې د خبرونه ته وکړو. د رڼا پلور خبرونه کې دانیس اجمل سلامونه اومنه. اوریدونکو د تعلیم مبارزان وای چې په پاکستان او بیا په خیبر پختونخوا کې زیاتره زده کوونکي میتس یعنی حساب او ساينس مضمونونو کې مشکلات لري. په روانه خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو. ورسره به دې ته هم ګورو چې د حساب او ساينس د زده کړو په برخه کې د جینکو څه صورتحال دی. پاک الائنس فار میتس اینڈ ساينس ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې په حساب مضمون کې د سلورم کلاس د زده کوونکو په 1000 کې په اوسطن ډول 338 نمبرې او په ساينس کې بیا په 1000 کې 290 نمبرې راغلي دي. د ادارې په وینا پاکستان د 2019 کال د ټرینډز ان انټرنیشنل میتھمیټکس اینڈ ساينس سټڈی په نامه په یو سروې کې شامل وو چې په کې په 500 هیوادونو کې پاکستان د حساب او ساينس په برخه کې په 500 نمبر راغلی وو. په دې سروے کې سعودي عرب، ایران، متحده عربی امارات او ترکیه له پاکستان نه په خو نمبرو راغلی دي. د پاک الائنس فار میتھس اینڈ ساينس ادارې مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د زده کوونکو په ساينس او حساب په سمه توګه د نه پوهېدو وجوهات د تعلیم زوړ نظام دی. نوموړي زیاته کړه که د ساينس او حساب زده کړې په لومړیتوبونو کې شاملې کړل شوې، نو د جینکو په ګډون ګڼ زده کوونکي به په دې شعبه کې مخکې ولاړ شي او د هیواد په پرمختګ کې به رول ولوبوي.
دلته مسله ده مونږ سره په ایجوکیشن سیستم کې چې هر یو ماشوم دا سوچ کوي چې زه ډیګري واخلم ماته روزګار ملاو شي. بدقسمتی سره چې چا د میتھس او ساينس سبق نه ویلی نو هغه ته صحیح جاب هم نه ملاوي. لاسټ لس کالو کې که مونږ وګورو چې پاکستان کې څومره ینګ ساينټیسټ ساینسدانان مونږ پیدا کوو، ډېر کم. مطلب هغه چې کوم دي نو هغه ټول فارن ډیګري هولډرز دي. په بار دنیا کې یو کمیونټي وي چې هغه ته وایي چې ساينس کمیونټي. نو ساينس کمیونٹی زمونږ دلته کې اول شتانه. بل دا چې زمونږ ساينس د ایجوکیشن شکم ده دا ټول نظام سره تړلی شوی ده. مونږه کا ساينس اینڈ آی ٹی پروونشل ادارې دي، خپل منسٹریانی دي، خپل ډپارټمنټس دي، دی اوس پوری په ساينس ایجوکیشن باندې کار ونه کو. دا وی چې ایجوکیشن د ایجوکیشن ډپارټمنټ مسله ده، خو داسې نه ده. په خیبر پختونخوا کې اوس پوری مونږ سره ساينس میوزیم نشته چې مونږ ماشومان ته د ساينس په باره کې آگاهی ورکړو.
د خیبر پختونخوا په پرایمری سرکاري سکولونو کې د ساينس پر ځای د جنرال نالج یا د عمومي علومو مضمون دی، خو هغه په انګریزي ژبه کې دی. دغه سه حساب بیا په انګلیش کې دی. خو د اغا خان یونیورسيټي د تعلیمي پرمختګ څانګې په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې 90% څخه زیات د پرایمری او سیکنډري زده کوونکي د حساب او د ساينس په زده کړو په بنیادي توګه یا لږ پوهیږي چې په کار د طالب علمان یې په دغه مرکز زده کړي. د ادارې د ریپورت جوړولو لپاره د هیواد په 350 شخصي او سرکاري سکولونو کې د 15 شپږم او اتم کلاس له 15,000 څخه زیات زده کوونکو نه په حساب او ساينس کې امتحان اخیستی وو. په دې ازموینه کې د زده کوونکو په حساب کې په سلو کې په اوسطن ډول 20 او په ساينس کې په اوسطن ډول 10 نمبرې راغلی وي. په دواړو کتابونو کې بیا 1% زده کوونکي داسې وو چې هغې 80 نمبرې اخیستی وي. عمر اورگزی بیا په دې اړه وویل چې په پاکستان کې 52% ماشومان په ساينس او حساب کې په امتحانونو کې فیل شي.
پټول پاکستان کې دی وخت موږ سره چکم په میتھس اینڈ سائنس مضامین کې د میټرک کپورې چکم مشمان دی غفل کیږي 52% مشمان موږ سره فیل کیږي بل دا چې موږ چکلا پرائمری لیول باندې مشوم راشي پرائمری نه میډل تا په میډل کې زموږ سره ایس ایس ٹی وی سبجیکټ سپیشلسټ استاد او هغه ته تاسو دومره فیسیلیټیز نه دی ورکړي موږ همیشه استاد کریټیسایز کو خو ته ماته دا وایي چې په کوم زینو کې های سکولونو کې ساينس لیبس دی پر مشوم تا موږ کتاب نه بهر ته د تھیوري نه مشوم موږ پریکټیکل تر نه ولو اور پر مشوم کې د مشوم کې د ساينس جذبه ناراضي
د سوابه په اسکول کې د ساينس استاد انجنیر عمران خان او دغه خان یونیورسيټي لسیلنی سره اتفاق کوي او وايي چې په ځانګړي توګه په سرکاري سکولونو کې ماشومان په ساينس او حساب کې ډېر رسته پاتې دي هغه د دې وجوهات دا یادوي چې که استادان د موجوده دور د ستکلو مطابق په میرټ برتی شي او هغه ته هم د ساينس او حساب د اهمیت په اړه روزنه ورکړل شي نو د دې اثرات به په ماشومان ولیدل شي او هغه به په ساينس او حساب کې دلچسپي اغستل پیل کړي
بل ما چې یو همدا شیز محسوس کړی گورنمنٹ اسکولوں کی پرنسپل یا دا ودا پاس کم ایس ڈی او ای یا ڈی او ای اگی چی کم اسکول دا وزٹ کی نہ اگی بس پدے بانے فوکس کی تا سلیبس سونا پڑھاؤ کو اگی دانو گوری سلیبس سنگ پڑھاؤ شو لکا کوالٹی سنگ دا نور دے تا پوس نیش دا چی لکا معشوم پہ پوش پوئی نہ شو
اوریدونکو دغه خان یونیورسيټي د تعلیمي پرمختګ څنګه په خپل ریپورت کې دا هم ویل دي چې له 1500 څخه د زیاتو ماشومانو نه په اغستل شوی اسموینه کې جنکه په ساينس کې د الکانو نه لږ خیره غلې وي او په حساب کې بیا د الکانو برابر وي په پیښور کې د انلایټ لیب ادارې مشره نادیا خان بیا وایي چې په ساينس او حساب کې د جنکو ستکونکو درستو پاتې کېدو وجه کلتوري بندیزونه او د جنکو په سکولونو کې د استادانو کمی ده
په ایمرجنګ ټکنالوژیز کې یا په نوې ټکنالوژیز کې څنګه چې بایو ټکنالوژي دا نانو ټکنالوژي دا دغه څه نور د ساينس او ټکنالوژي ایمرجنګ فیلډ څخه کم دي نه پوهېږي چې ماشومان لپاره دغه څه رول ماډلز هم نشته دي چې سو فار زموږ چې کم ټریډیشنل یا کنونشنل اډوکیشن سیستم دی هغه موږ ته د ساينس په حواله سره سیدا څه خاص انسپیریشن نه راځي بیا که د جنکو دغه کونوغی سره خو بیا زموږ غ روایتي سوچ دغه هم راشي چې مخکې که ساينس فیلډز مخکې اچرته چې اوس کې یو اپټ کوي بیا زموږ یو سپیسیفک سوچ چې دا فیلډز چې کوم دي درخه زله پر نه دي یا پدې کې تکړه نه دي بالکل د یونیورسيټو په لیول کوم عمومي توګه باندې هم په کلاسونو کې جایزه واخلو ابزرویشن وکړو موږ ورو چې د فیمل استادات موږ ته په کلاسونو کې ښکاری او بیا دې ته قتل پکار دي چې دې د کل یونیورسيټو نه د کالجونو یا د سکولونو نه فارغې شون دي په پریکټیکل فیلډز کې بیا سمره وي
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ تاسو د خبرونه په خپل موبایل کې د اپ لاري هم اوریدئ شئ طریقې سدا سدا
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او د رڼا په لور خبرونه کې درته هر کلی وایو نن په خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د خبر پښتونخوا په سکولونو کې د ساينس او حساب د زده کړو څه صورتحال دی د خبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د سرکاري سکولونو نصاب انګلیش ته د کولو مقصد یې په ټول هیواد کې ماشومان د زده کړو په لحاظ سره برابرول او هغوی ته معیاري تعلیم ورکول دي د سوابې په یو سکول کې د ساينس استاد عمران خان وایي چې اوس په سرکاري سکولونو کې هم ساينس او حساب په انګریزي ژبه کې ښودل کیږي نوموړي زیاته کړه چې د سرکاري سکولونو استادانو ته په انګریزي ژبه زده کړې ورکول ګرانه وي او له دې وجې هغه ماشومان سم نشي پویولې
ما سره چې کوم ماشومان دي سکول کې هغه داری ساينس او میتھس دواړو کمزوري دي ساينس موږ سره چې کوم یو سبجیکټ دی هغه په انګلیش کې دی بیا نداره چې ما سره دا سره کاندې هغه انګلیش ریډینګ نو ورزي موږ هغه پوهه کو په پښتو کې پوهه کو او چې بیا چې کوم پیپر یې کوم سب هغه چې کوم کانسپټ خپل لیکي هغه په انګلیش کې لیکي پای کې هغه کنفیوز کیږي لکه یې انګلیش لیکل نو ورزي دې کې لکه دا سي موږ سره زړه کوم زه ورته چې مخکنی استادان چې دای کوم ریکروټمنټ شی واه بس ډایرک وکې دو دغه هغه لیول نو او چې څنګه اوس بوکس بدل شي دا هو لنجدا لیول دی نګي صحیح چې کوم دی هغه شان نشي پڑھاول ماشومان ته د لکانو کاپیانې مې چې کړې نه کې ما داس یو سوشي زنو کتل چې هغه باندې استادان چې کوم دی بس دا مې سم یو قسم اردو سبجیکٹ انگلش پشان بس یادول پہ کھول رہا ٹھبے پہ لگولا اس کو نوی نوی این ٹی ایس رہ گئے نوی استاذان ایجوکیٹڈ اگر اور ریکروٹمنٹ کی سو میں بھی چیزوں گا کم سسٹم دے کے سلیکٹڈ چینجز رہی
اوریدن کو د ثواب پہ یو شخصی کالج کے استکون کی مشال خان وائی چلاغی سرزنی داسی ملگر دی چورتا د حساب او سائنس مسونا پہ انگلش چبا کی دبائلو لوجی مسئلی دی
پا گورنمنٹ سکولز کے لکدائی چے التا پا انگلش سبجیکٹس مانے دونا دغا نور کی لکا چے کم کے انگلش لینگویج رازی لکا آگی دا گورنمنٹ سکول والا سٹوڈنٹس لا آگی لا اردو دیر زیاد خکلے ورزی ان سر اخپل لکا کلاس کے را سر فرینڈ دغا دا گورنمنٹ سکول نہ راغلے دا اغوی وی منگ لکب پ اردو کے منگ تا فزکس ہم کھولے دے کہ میٹسٹریم نو اس اغدل تراغلے دا اغو وی لک ز پدی یو سو لاس ورڈز دی چ اغی من زنه پوی گم ز کہ چ وی منگ تے گورنمنٹ سکول کے لک راتا پ اردو کی راتا دار سکول دا کہ میٹسٹری فزکس او بایو کنا نو اس ور تدل تے گران نہ
اور ادن کو پا خیبر پختونخوا کی دا تیز سمودی راہیسی دا تعلیمی چارو او ژبپوہان دا حسی کوی چی تعلیمی نصاب پا مورنی ژب شی اغی وای چی که تعلیمی نصاب پا مورنی ژب شو نو ماشومانو تبا دا حساب او سائنس پسیر مضمونون است کول آسان شی پا دیڑا دا پاک الائنس فار میتھس اینڈ سائنس اداری مشر عمر اورگزے وائی
زما پکلی کی دا افغانستان چکم مشومان و افغان مہاجرین او چکم سکولون و او تا بے پا پختو کی سبق خیلو او بیا و سرسیٹ کی زما پکلی کی چکم سرکاری پاکستانی سکولو ال تا بے اردو کی سبق ورتا خیلو افغانی ریفیوجیز مشومان با چکم اغو با زما مشومان نا زیاد تزدک کرے کولے اغو وجوہات داو چی اغو دا میڈیم آف انسٹرکشن چکم او پا پختو کی و او ما سر دا میڈیم آف انسٹرکشن چکم دا پا اردو کی دا او بل زما کی تا پا انگلیش کی دا نو زما مشروم با اول پختو زکی بیا با اردو زکی بیا با دا انگلیش زکی نو دا دری وار جبو کی دا بیا کنسیوشی او نن پا پاکستان کی چه دا پاس دو کروڑا مشرومان دا سکولون نا بہر دی او دسی او درش لکا مشرومان پا خیبا پختوا کی سکولون نا بہر دی دا دا ریاست ذمہ داری جوڑی گی چه دیتا دا سکولونو تا راولی او چمرا مشرومان چه پا سکولونو کی دی دیتا معیار تعلیم ور کی ولی چه دا بس با سسٹم ایسا جوڑی گی
اور ادن کو پدیاڑا مو د خیبر پختونخوا د لمړنی او سانویس تکړو وزیر شارام خان ترکه سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو البته نو موړي په خپل ټوئیټر لیکلی چې په صبح کې د شخصي او سرکاري سکولونو د تعلیم یو شان کولو سره ښه نتیجې لیدلې دي بل خو د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ساينس او ټکنالوژي قائمه کمیټې مشر عنایت الله خان راته د رستیو کې ویلي وو چې دوی تر اوسه د ساينس تکړو لپاره څه وړاندیزونه نه دي ورکړل شوي نو ځکه په کار هم نه کیږي اور ادن کو دا وا دیونه درنا پلور خبرونه تاسو د خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي ترڅو کې بل خبرونه پوری را ل اجازه ترا کې د خپل پامان